السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار رو بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستان اگزایمو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1998 کال د دلوي سلواغې میاشتې دویمه نیټه د 2019 کال د جنوري 22 په دغه پروګرام کې مهم مطالب دادی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې پرون دغه خبره وکړه. د هموري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دیرشو ولایتونو کې د پوهنې د ودې لپاره خلکو 101 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چیانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو پوګ مال کې به دا غوړه وی چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. زکه تل به موږ ته د بهرانيانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 101 میلیونو افغانیو زیاته بس پنټوله کړي. دغه وزارت ویان دی نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوي او بیرته په معارف لګېدلي.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرشو ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیونه افغاني مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا سدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکه پر ورکولو لګول شوی. روزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بس پنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت څلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادیو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت څلاکار د بلوچستان سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاوري د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دي قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د خغلی فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچستانو استازي غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوی کورنۍ سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان 19 کلن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویمه لوبه د عربي متحده امارات په وړاندې ترسره کړې. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخته ماتې ورکړله. دغې لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او انشاءالله وبه کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړۍ لوبه د اوو ویکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ ووژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د $3 million جایزه اعلان کړه. دا جایزه د ایران د یو وتلي قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د جنوري پر دریمه په بغداد کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وای نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړی و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګیانګ د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوسته. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګیانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوی بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی و. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاکار ویل بیا هم هیواد له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو آزموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلی او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوه اړخیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې پیونګیانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دې بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوي تعدیلات راوستلي او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کېږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیې وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه سلور او چټي منفی درې، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او چټي منفی دوه، اسمان نیمه ورځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 10 او چټي منفی درې، اسمان ځای ځای ورېز. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه 9 او چټي منفی یو. او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 10 چټي منفی 15، اسمان ورېز او د ورخت اټکل.
د ازادي رادیو لالارې مول لمړی خبرونه بیا ورپسې د هوا حالاتو اټکل او اورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي.
البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه خبرې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سویس کې په ولیدنه کې وکړې. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې.
پروان شوانیز کال که د افغانستان د دیش ولایتونو خلق او اوزدونکو د پوهن وزارت سره واسو او یو او یو میلیون افغانی مرست ترسره کردید.
در جوان رنگو نام در تخبرو
زه خپل ټریکټر لرم ټریکټر چلوم پټی کولب کوم کار کوم
دی خلکوم ځکه کولب کې
وو کار مار ورته کوم بس ما څوک چې په کچالو کری غنم کری ور بش کری هر چی چې کری موږ ورته کولب کوم
وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې نن هم دوام لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پرون د سویس په داوز ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنې غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبري کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د مرکچانو دواړه ډلې به نن هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروی کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیزلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، خو له هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ټرمپ ویلی و واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل و. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زنه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیری دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو یو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخبزیتي دونکی کړکیچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بلل شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورسپانې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمي خبرې دي. ورسپانې د وی سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوې دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لخپلو یو شمیر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان لخپلې خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په ډسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره د 201 میلیون افغانیو په ارزښت بسپنه ټوله کړې. د پوهنې وزارت ویلي له دغو مالی مرستو چې د ښوونځیو د شوراګانو لخوا ټولې شوې، د ټولګیو په جوړولو، د درسي موادو په برابرولو او د ښوونځیو د ودانیو په بیا رغولو کې کار اخیستل شوی. دغه بسپنه له اروزګان، غور، کندز او نورستان ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې ټوله شوې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د بوهنی وزارت له ویان دی نوري نصحت سره په دې اړه مرکه کړي.
پروان شوونیز کال کې د افغانستان د دیش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 201 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي، چې دغه مرسته د ازمیکو په برخه کې او همدارنګه د ټولګیو جوړولو، د ښوونځیو د ودانیو جوړولو، د میزونو او څوکیانو رغولو او همدارنګه په ښوونځیو کې د لابراتواري موادو او درسي توکو چمتو کول او همدارنګه د نور ارتیاو په ښوونځیو کې د پوره کولو په برخه کې دي، چې دا مرسته د ښوونځیو د شوراګانو لخوا راټولول شوې دي او د ښوونځیو د شوراګانو تر نظارت په مصرف رسیدلې دي او د مرستو او کمکونو مصرف هم یو شفاف او پروسه تر لاندې شوې دي.
په ځینو ولایتونو کې خلک اوس هم شکایت لري، خصوصا زده کوونکي چې درسي کتابونه نه لري او نور مواد نه لري یا هم ټولګي نه لري. داسې پلان سره چې دغه پیسې په هغه اړو ولایتونو کې ولګول شي،
تاسو پوهیږئ چې موږ په ښوونځیو کې شوراګان نرو. د دې شوراګان مسؤلیت هم داري چې کله چې په یو ښوونځي کې کتاب نه دی او یا په ښوونځي کې نور کمښتونه موجود دي، نو د دغو کمښتونو د مرفو کولو لپاره هغوی پلان نیسي، هغوی بودجه پیدا کوي او هغه خلک چې اقتصادي توانایی لري او کولی شي چې د دغو کمښتونو د لرې کولو لپاره مرسته وکړي، د هغوی د مرستو دغه شوراګان ګټه واخلي او پیسې راټولوي.
بلې، د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه کار په ډېر ولایتونو کې سوی دی. په څلورو نور ولایتونو کې ولې دغه حد سنه ده سوی؟
په ټول ښوونځیو کې شوراګان نه لرو، خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ټول ښوونځیو کې شوراګان ایجاد کړو تر څو چې د دغه شوراګانو للارې موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلک مرسته راټول کړو. بل لامل نامی ده او دریم لامل هم داده چه در افغانستان از این و سیمو که مخصوصا په لرو او پراتو سیمو که خلق اقتصادی توانایی در لوره نده ده هاگو اقتصادی توانایی تید ده و ممکن اونش کولی چه پوهن تا مرسته او کری. دریم لامل داده خوزی موش حس روانه ده زموش ترح و برنامه هم داده چه و طول شوانزی و شراغان جا چی او ده در شراغان للاری موش وقت
له نوریان ازحد سره صالح محمد صالح خبرې وکړلې. هغې وویل چې څه باندې 100 او 150 میلیونه افغانۍ د افغانستان خلکو د پوهنې له وزارت سره مرسته کړې څو د معارف برخه کې ترې کار واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د څار بنسټ په یو څیړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1999 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسولین وایي د یادې بودیجې ډیره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه یې بله عمده ستونزه ده. خود مالیه وزارت د 1999 لمریز کال بودیجه متوازنه ګڼي. دغه بودیجه نن په ولسي جرګه کې رایګیري ته وړاندې کیږي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسی جرګه د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګیرۍ ته وړاندې کړې، د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوي دي. خاغلی تیموری د سه شنبه په ورځ د ملي بودیجې د طرحې په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډیره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرحې جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه داده چې د دفاعي او امنیتي بودیجې کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بیا کتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که هم د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دا مني چې د ملي اوالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي عواید د 13 کلونو نه څه باندې 200 میلیارد افغانیو ته رسیدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي اوالي حکومت توانېدلی په ټوله کې د پراختیایي بودیجې 525 میلیارده افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 15 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارده افغانۍ لګېدلې وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه یې باید له تصویبولو دمخه له سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسی جرګه پر دغې بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس استماعیه می باشم به شمول دیدبان
کله چې استماعیه ناست جوړیږي د روڼتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو خوشنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او بیا انتقادونه کوي. زموږ له مالي توان سره سم دا چې په هیواد کې لوی پروژې پلی کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 423 میلیارد افغانۍ ده چې 209 عادي او 130 میلیارد پراختیایي ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون ژمنه وکړه نوی حکومت به د مظاهره چیانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د اکتوبر پر 18 د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوې حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چن د اداري فساد پر ضد مبارزه او لخپلواکو ټیکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوي حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول شوی وو. حسن دایب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل شوی وباسي. صدر اعظم حسن دایب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغې ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دایاب عمده ملاتړي ګڼل کیږي. حسن دایاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل شوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 270 میلیونه افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوڅانو له عمومي شورا غوښتي چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د 2020 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرټ ووډ د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. او شمالي کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمنه نه ده چې د اټومي وسلو او میزا ایلو د توغولو د زندولو په تړه وی کړی وو. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
ایمانو محمد زمان ده کانتینو کې مون کور ده.
څه کاروبار کوي ته خپل؟
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول به کوم کار کوم.
دی خلک هم ځکه کول بکې
وو کار مار ورته کوم، بس ما څوک چې په کچالو کوي، غنم کوي، وربشې کوي، هر چی څه کوي مونږ ورته کول بکو.
یو جری پټای په څو باندې ورته کول بکوي؟
خبره دې سات ده، یو سات په وسه وشپک سو سات کول بکو.
دا غوي ښه کول بکې یا کوستاس د ټریکټر د شین اخستی دی کوم یو خدا
ټریکټر خدا اسانتیا ده. پوخا به خلکو درمن ټول کو غوی به په سفر رومانی ګرځول، تکلیف بوله سورج میاز به منی درمن به باده وی به وړ پاک غنم بره وتکنی پراته به وستر شل درا ټوله ک وروای چې غنم باسی ورو جنان ایستری غنم کوټه ویسه.
یو شمیر خلک وای زغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابای، مګر غویانو نه خرابه ولا په دې اکله څوای
خو زه به دې اکله دا وسه غویان نشته دا غسی کار وسونه کی اسانتیا ده. وز په ټیکټر دی 200 روپی په سات تخلی زیته نظر کنی غوی خو صحیح کلبه و واړه ولا جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکانو به مزدور ته ورکی دا چاره چې کچالو دی پاره او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخلی په نیم سات کې وهی 350 روپۍ شوی. اول دا وروره 2000 وګوره او 350 وګوره
بیا 100 روپۍ ته پات کیږي. مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري،
مصرف لري دغه سات کې 15 لیتر تیل وي مثال په 500 روپۍ، 250 روپۍ شو کشپګ لیتر وي 500 کې 3 لیتر بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو. هغه هم چې جای په جای کاری د سینې یو سات کار زدلته وکم یو سات هغه تلزم بیا دونه غریبینه کې جای په جای دی ورځ شپک سات وو سات کارو کې بیا خده غریبی کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 دی ورځ ما ته بچت وو. هغه په سیزن کې او د څه وخت کې چې سیزن شروع نه یو پټه دغه ته کول به وک یو هغه جګه وک دا بیا خپل تیل پورا خو کال نه دسترګې پانا کړي پسې تلای خو غریبی بیا غونه خو پسې ځان کې بیا کار کوي.
څنګه دا کار خو به سخت نه دی درته؟
ما ته سخت څنګه نه ده، تمام ورځ نه ده کټو راکټ سرم کار ده خو نشته کاروبار نو چی
کټو راکټ شي
تا کار تا که تمام ورځ دغونه پټی کې چلوې پټی بیا موږ ته مشکل نه ده. کټ کار راکټ کم دا کار
کټ کار راکټ کنه تا سره تا وسه
تا سره تا وسه کله ریوسه کله مخ کې سه دغه کار ده.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږی او سولانډ سیمې سونه وایم. حمیده نظری د قلات لیکلی طالبان په سولا او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شیدا د غزنی لیکلی پاکستان هیڅکله په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی او دوه مخې سیاست مخته وړي. جعفری هم د پاکستان په اړه لیکلی چې پاکستان د افغانانو دپاره د سولې نارې وي خو اصل کې دا کار نه کوي. انګار خروچی لیکلی عمران خان ته ضرورت نشته چې د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي. په همدې سره پروګرام ختمیږي. مصطفی صدیقی به دری خپرونه